شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي تیره شپه ناڅرګندو وسلوالو د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو ښوونځي تخریب کړي دي. د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس انجینر محراب الدین شفق ازادۍ رډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال، خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د ماینونو په سریه ویجاړي کړي دي. په جرمنی کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کال بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتن لیک یې رد شوه. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنی ملګري چې 15 کلنه و د وشنې په جرم په زندان محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی ټاکل شوی چې د پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهنګي اقلیت پاړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړل. د محکمې د پریکړې نړیوالې غندنې راپورته کړې او د رسنۍ او بیان په ازادۍ برید کړل.
لاند خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. او سم ناجی سپی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ لوبډله به د آسیې جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې افغانستان د سپتمبر په 12مه لومړۍ لوبه د سریلانکا او په 6مه نیټه له بنګلادیش سره لوبې ترسره کړي. د آسیې جام په دغو سیالیو کې به افغانستان په ګډون شپږ نور هیوادونه ولوبېږي. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی نثار احمد عبدالرحیم زئی په ارجنټاین کې د ځوانانو اولمپیک په جوړیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالرحیم زئی په دغه لوبه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبه چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي تر راتلونکو څو ورځو پورې به پیل شي. او د جاکارتا په آسیې اولمپیک سیالیو کې چین د 209 اتیا مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دغو سیالیو کې چین د 122 سرو زرو، 29 سپینو زرو او 15 شپېته برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 15 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونزو مډالونو سره دوهم، او کوریا په 49 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 20 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی. د انډونیزیا په قربتو په آسیې اولمپیکي سیالیو کې له 20 ګډون کوونکو هیوادونو نه ودرچې د میډال په ګټلو بریالي شول، خو نه نور بیا بیرته له میډاله پات شول. په دغو سیالیو کې 15 شپږ افغان لوبغاړو چې اته خزینه دی په 14 ورزشي رشتو کې ګډون کړی و چې د برونزو د دوو میډالونو په ګټلو بریالي شول. دغه سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې وې چې 13 ورځې پای ته ورسېدې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو راپورونه ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سرکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. دمګړۍ، نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سرکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. د دې دوو ولسوالیو اوسیدونکي غواړي چې د بیا رغونې کارونه په ښه کیفیت وشي او شرکتونه د قراردادونو له لاس په لاس کولو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه د یو راپور د برابرولو لپاره د دې پروژو د کار د بهیر لیدو ته ورغلی.
د نادلي ولسوالۍ په لور د غزېدلي سړک پر وړو وران سو ځایونو چې تازه پاک سوي دي کرنه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګا په لویدیس کې د دریم امنیتي او زیاړوند د بولان لسمی نادلی او مرجی ولسوالیو ته د غزیدلی سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو دوو کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. د دغه دوو سړکونو بیا رغونې ته چې دوې مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټولو هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې ورانې سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یاد سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سیول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سوری سوری کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی وو او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فایدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواست دا دی چې د یو عام وطن په حیث ډېر دقیق او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو څو کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته وویل د 13 میلیونه افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتر سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتر ورځوالی لري چې یو کیلومتر په خوا جوړ شوی دی، په هغه باندې موږ کار نه کوو، په هغه ټپونه مو نشو. دا 10 کیلومتر په اردو کې په 4 کیلومتر سړک باندې د 15 سانتي په اندازه باندې نوې فرشا چوو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي. بیا که د راتلونکي لپاره فنډ او امکانات پیدا شول ان شاء الله دا سړک به سراسر ټول مکمل موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بل لایم ولګیږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 13 میلیونه 109,950 افغانۍ دی.
په عین وخت کې د مارجې او نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلی سي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
په دغه پخواني دغه تر چې جوړ سوی بې کیفیته و زموږ په نظر. دا چې نیم متر یا یو متر ادا کال کني نیم متر دغه پخواني حالت خلوړ سي موږ وایو رطوبت به نه کوي نو دوام پیدا کی. دا اوس خو دغه سیدا تیر ورده خالی منځ کې پر مخ باندې کیر توی سیو اغه نازک او بیرته پټ.
بیا ځینې مننه کوم چې مشته د تاګ راتاګ د کور د لاري د جوړونې د ابتداء لپاره راغله او بیا ځینې مننه کوم چې مشته د دومره لوی ویاړ راو بخښي چې په ټول لمن کې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو ته کې اولیت ورته ورکړي. د دې څخه یو نړۍ مننه.
په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشته حساب دي، په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول سوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي. د هلمند دولتي مسؤلین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو وراچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زه یک مطلعمه د سنگند ولسوالۍ د سرنکلامه دلته وځ په کندهار کې پلان وشيږم. دا زموږ د سنگند ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنگند د ایسه بیا تر سنگنه پورې دا ټول خلک په خامه کې دي. دا لارې بنده ده. زما دغه هیله ده چې دغه لارې نشي او دا مش خلک ډېر په تکلیف کې په خامه کې جوړ راځي. مریضان ورسره یې دغه مریضان چې تر دا شهر یا تر لشکرګاه تر امرجنسي پورې را رسي یا پر لارې مړ شي روغ سړی د دغه باسي چې جوړ روغ سړی وژني په لارې. نو زما دا هیله ده راپرا کې دغه زموږ لارې راځي.
السلام علیکم زله پرا ولایت بکوا ولسوالی خبر کوم زما دولت څخه داهیره ده چې موږ بکوا ولسوالی کې نه سړک سا نه مکتب سا نه بل داسې اساس کار سا زما نه ازادي راډیو ته داهیره ده چې زما پیغام نشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده زموږ راګل ازادي راډیو اوري د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کموالي او نشتوالي نه شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی ښځینه ناروغانې له جدي ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی کله ناکله خو خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له دې خلکو سره خبرې کړي او د راپور یې برابر کړی.
د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی او نشتوالی خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري، په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د دې معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو دې معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي، د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته. ولې درې شپېته کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
وروره بس مونږ د دشتیارچی دی ولسوالۍ ناستو، بس د جګ هلته کلینیک څه ده او ښځینه ډاکټر نشته دی. مونږ ښځې امیدواري باندې بس کله مړی سی او ښځینه ډاکټر نه سی درو ښار ته سی راوړو، بس هغه ته یو مشکل پیک سی مړ سی. بس مونږ دولت نه دا غواړو سی مونږ ته ښځینه ډاکټر هلته راوړي، تر اوسه دا مونږ مشکل رفع سی.
دا خلک وایي که کومه میرمنه د ولادي ناروغۍ ولري نو د درملنې په خاطر د کندز مرکز او یا تخار ولایت ته انتقالوي، چې ډیری وخت ناروغان د لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دې اړه وایي
صحت پښ کې باید دولت توجه نه کړي، باید جدي توجه وشي. بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسیدګي نشي کولی. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو زموږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو سپینځور ته برابره کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري، او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکتران پکې په کار وګمارل شي تر څو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني. وایي چې دوی په دشتیارچی ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډیر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي. موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکتران او قبیلهګانې موجود دي، او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکوونکي او قبیلهګانې پکې موجود دي، او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي، او ډیر جدي ناروغان د کندوز حوزوي روغتون ته راانتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جیک پوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید له حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. محمد جواد ظریف نن دمشق ته د سفر پر مهال دا څرګندونې وکړې. ټاکل شوې چې د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران هم د روانې اونۍ په پای کې په تهران کې سره وګوري او د ادلب ښار پر وضعیت خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په داسې حال کې چې سوریا په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته سفر کړی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې نوموړي له سوریایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې ادلب ښار باید له یاغیانو تصفیه سي. تیره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو یو تړون یې لاسلیک کړی و. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ تړیدي. په همدې حال کې ټاکل شوی د ایران ولسمشر له خپل روسیې او ترکیې سیالانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن دوشنبه ویلي چې په پام کې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په تهران کې سره وګوري. د ایران فارس خبري اژانس د قاسمی له قوله ویلي چې خوشبین دی چې دا لیدنه به د سیمې لپاره د سوریې د خلکو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په برخه کې ګټور وي. ټاکل شوی دغه مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. قاسمی زیاته کړی چې ادلب چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو وروستی مرکز دی، نن د یوې پیچلې موضوع په توګه پاته دی. د قاسمی په خبره د سوریې حکومت دا حق لري چې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي او د دې په خبره ایران د یو ملاتړ په توګه حاضر دی چې تر هغه د سوریې د حکومت سره د سلام مشورو په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي چې سوریه یې غواړي. بلخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن دوشنبه په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په سوریه کې وضعیت ساري او زیاته کړه چې د عراق او سوریې په ګډون له هر ځایه چې د ایران ګواښ ورته متوجه وي دوی به یې په نښه کړي. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړی و چې بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د سوریې لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوی چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې په سوریې کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه ادلب وضعیت نور ورته د زغملو نه دی. لاوروف په مسکو کې د پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویلي چې د سوریې حکومت هر ډول حق لري چې ادلب ښار له یاغیانو پاک کړي. په ټوله کې ویره دا ده چې شایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. خود سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت له خوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري.
یو کلی زر غاګونه.
کلی زرغه ګونر رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې قنداغه او میرمنې مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیک لوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالب ایدا ده چې د دوی ماشوم زوی دلاغه له دوی سره په لیک لوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې لدینی خون کې زینب نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
خدیجی، همدلته د کورس میدانې په چمن کې وکینو او خپل خبره بدیم وکي.
سمه ده معلم صاحب زینب.
هغه دی نور خزیون جونیم لاړی په ډاډه زړه به خپل غم در سره وژاړم. غم د خدای لری لری دا وایي چې کومه نوې لانجه ده که هماغه د میراث د حق خبره ده. بس څه زړې لانجې او څه نوې دي. ورور مې چې په خاوند باندې د یامه وار کړی و له هغې نه خو خبره یې هو خدای فضل کړی و بیل په ونه لګېدلی و. ته ښه وایې چې نه مې ورور د خون څښتن شو او نه ماته یتیمان را پاتې شول. خدیجې زړه دې په آرام کړه زما ظلم نری ده په خامه بانه ژړا راځي. ښه ده نو خبره مې دا کوله چې زما زړه و چې په ورور باندې مې عریضه وکړم او ته یې راته ولیکې. خو ښه نو بیا دې څنګه خوښه شوه؟ خاوند ته مې ورور له ملک نواب سره په وزر راغلی و چې عریضه دې نکه وي او خبره به د کلي په مشرانو خلاصه کړو. ښه نو ستا څنګه خوښه ده؟ نه پوهېږم زه خو تا ته راغلم چې تا سره مشوره وکړم. آفری مشوره خو ښه خبره ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا وایي چې د کلي ولس په مشرانو کې به زما پلار هم وي. هو ویله چې مولوی صاحب هم پکې وي. چې داسې ده بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه. پلار مې هېڅکله ستا له حق نه نشي تېرېده ځکه چې د میراث حق الله تعالی درکړی ده. رښتیا بله خبره هم ده.
کومه خبره؟
دا چې عریضه ونه کې او خبره مې پلار او د کلي مشران خلاصه کي له ورور سره به دې وروري هم نه خرابېږي.
ته ښه وایې زینب. خو که ورور مې د مولوی صاحب خبره ونه مني بیا به څه خاورې په سر بادوم.
بغر باران دې په کلي راغلی سیاونه موسا ګل جوړ کړو د لرګیو غټ امبارونه.
واوا واوا زه دې په تماشا موسا ګلي ته وګورئ د کله نه چې د کوژدې غږ پیسې وایي او نه سخته سخته کارونه کوي.
سخت کارونه خو به خود کوو. آخر د کور اور څښتن کېږم. اول ای دا چې سیلاب لرګي راوړي دي او ما هم ښه ډېر لرګي ټول کړي دي. ته وایې ښه
لرګي ټولوه پام چې د سوی منځ ته ورغټ نه شي هسې نه چې ویدي سي او ته سبت زه د هغو نورو خلکو ته هم ورغږ کوم. خلکو د سیلاب له منځه راووځئ هغه دی او د غرونو په سرونو بیا ورځې ګرځي.
یاره خدای دادګلیا ملګری دې ډېر هوښیار سړی دی. چا خبره په ساتو کې تیلیدار دی. ته وایې ښه
کوم ملګری بې
کوم ملګری بې دا لرګي چې ټولوي دا په خپله موسا ګل. ته وایې ښه
ښه زه دې بدمشانو دا هوښیاري په څه کې ده پر خو مې پې خبر کا کنه
لږ نه ډېر به دې ته خبر یا د ځوانانو په شورا کې مې چې د سربند پخولو خبره وکړله.
یاره بې شکه دا خو دې نو که د ځوانانو شورا خلک شرط نه و راایستلي او سربند یې پوخ کړی نه و اوس به سیلاو د ډېرو خلکو ځمکې وړې وي.
خدای دادا په عقل ښه ده. ته ګوره د سیلاو سفید څو غټ لرګی راوړ زه ورځم چې راوینیسم.
لیوانایا مه ګورې او څپې نور هم زورورې شوې او را وګرځه همدا لرګي دې بس کړي
لږ وار وکړه. ته وایې ښه دا لرګی رانیسم. الا الا خدای دادا را منډه کړه در نیسم چې سیلاو وېوړو
ګلالۍ په کمپیوټر دې څه شی لیکل؟
د شرکت هغه نوې حسابي ده هغه جوړوم.
یاره ګلالۍ بې تا مې د خدای نه کي که ستا مرسته نه وای له ما نه خو د شرکت حسابیو بیخو لاره او ګودر ورک کړی و.
اسلامه زه او ته له یو بل سره په ژوند کې شریک یو نو د شرکت کارونه به هم په ګډه کوو. رښتیا د دفتر نور کارونه څنګه روان دي؟
د شیطان غوږونه د کاڼي وي ډېر ښه روان دي. خو له شریکوال نه یې چې کوم تاوان کړی دی د چا خبره د هغه لپاره به ښه سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي.
وایي چې وخان ساتې دروازې به لوړ ږدي، په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو له ګټو سره تاوان هم کله کله وي.
هو ګلالۍ، دا خبره خو دې بیخي سمه ده. تاوان خو مو ولیده، خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو.
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو، هره خوا به یې سنجوو. له ټولو نه لویه خبره دا چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو.
ته ښه وایې ګلالۍ، اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته، د خلکو باور هم لاسته راوړي.
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي.
ګلالۍ، نامې خدای دې ښار ته چې راغلي یو دومره تکړه شوې لکه سم د اقتصاد پوهنځی دې چې ویلی وي.
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده؟ رښتیا ښه شو چې را په یاد کړه، زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم.
په پوهنتون کې؟
هو، که په زړه دې وي قول دې را سره کړی و. نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې.
نه هسې
هسې نه غواړي، خامخا دې څه په زړه کې شته، سپینه خبره راته وکړه.
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي، چې ته هم پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي؟
مولوي صاحب، څنګه د آزاد خوښ شو؟ دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی.
ملک صاحب نوابه، ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی، دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن، د سړی زړه پکې خوشحالیږي او ذهن پکې آرام وي. بسم الله وکړي او خبره پیل کړي.
مولوی صاحب، اجازه خو بوي چې اول زه خپله خبره وکم؟
اجازه ده، فکر کوم خبره خو هماغه ستاسو د خورکۍ د حق او میراث خبره ده.
هو مولوی صاحب، هماغه خبره ده، خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونه شي.
ملنګه، مولوی صاحب له ما نه پوښتنه وکړه، خو تا بې واره پکې را ودانګل.
بیواره می ندی دانگلی، یوه خبره تا وکړه بله خو به ما هم کوله کیا.
خیر ده ملنګ او سردار، یو بل خبره به په سړه سینه اورو، چې خبره په خوشحاله یا د ټولو په خوښه فیصله شي.
ملک صاحب نواب خو فرمایل، د خبرو مسنونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي، د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کیښودل شي.
مولوی صاحب، هوښیاران متل کوي وای غوټه چې په لاس لاسیږي غاښ ته حاجت نشته.
سردار خانه، غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده؟
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده، زه وایم چې زه به پخپله ورسره جوړ شم.
ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
او ملنګه، اوس نو څه را باندې وایي چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شئ. سردار خانه، هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه، که څنګه مولوی صاحب؟
اونو مونږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونه شي او حق حقدار ته ورسیږي.
مولوی صاحب، خدیجه زما خور ده او په ما حق لري، دا ټولې پیسې مې ورته راوړي دي، په دې به خپل ژوند جوړ کړي.
سردار خانه، دا پیسې دې ځان سره وساته.
یاره خو ملنګه.
سردار خانه، غوسه دې وخوره، له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده، خود میراث حق به خام خاور کوي، ځکه چې دای پر تا حق ده.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملک نواب، سردار خان او ملنګ له مولوی صاحب سره ناست دي او مولوی صاحب د ښځو د میراث او نور حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي. د دینی علماو هغه خبرې چې د ښځو د میراث او نور حقونو په باره کې کوي، ستاسو د سیمې خلک یې څومره عملي کوي؟ که دا خبرې عملي شي کومې پایلې او نتیجې به ولري؟ چې د یو کلی زرغغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره راولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.